دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازدیګر شپږ بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. په لومړي د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر استقرار پرون قومي اسمبلی ته منی بجټ وړاندې کړی چې پکې د 140 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شوي دي. د بنو په جانخیلو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکن اجمان وزیر د نیولو او په سیمه کې د نامنې ضد مظاهره شوې ده. او په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له 30,000 پورته شوی دی او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر استقرار پرون قومي اسمبلی ته منی بجټ یا کوچنی بودیجه وړاندې کړې چې پکې د 140 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شوي دي. استقرار اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت جنرل سیلز ټیکس له 13% پورې لوړ کړی دی. نوموړي وویل حکومت کوشش کوي داسې ټیکس ولګي چې په غریبۍ او منځنۍ طبقه کم بوج راشي. د نوو ټیکسونو لګولو په دې اړه قانوني مسودې ته د 2023 کال مالیاتي بل نوم ورکړل شوی دی. پرون د قومي اسمبلی او سینټ په غونډو کې د حکومت مخالفو ګوندونو د دې بل مخالفت وکړ او ورسره د دواړو ایوانونو غونډې د جمعې ورځې پورې وځنډول شوې. بلخوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په خپله وینا کې په منی بجټ نیوکې کړې او ویلي دي چې دې سره به ګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي. د بنو په جانخیلو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکن اجمان وزیر د نیولو او په سیمه کې د نامنې ضد مظاهره شوې ده. ځینو مظاهرچیانو مشال لري ته وویل چې امنیتي سرتیرو د فبروري په 15 د عوامي نېشنل ګوند ځایي کارکن اجمان وزیر له جانخیل منډه گرفتار کړ او له ځان سره بوته. دوی وایي که وزیر څه جرم کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د پښتون ژغورني غورځنګ یو ځایي مشر او د مظاهرې یو ګډونوال لطیف وزیري نن مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل
په لکه کې چې کومه ناامني یو ځل بیا خوره شوې ده، خلکو کې ویره او ترس خوره شوې ده. د دې خلاف ځایي خلکو احتجاج راوړ کړی دی چې دلته کې مزید مونږ په خپل خاوره باندې امن غواړو، ژوند غواړو، سوکالي غواړو، مزید په دې خاوره باندې وینه تو یو نه غواړو.
د جانخیلو پولیس او امنیتي ځواکونو د اجمن وزیر د نیولو پاړه سندي ویلې. د خیبر پختونخوا په ګومل پونتون کې د هلکانو او جنکوز د کونکو له کلاسونو پرته په یو ځای کې ناستو یا ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د پونتون انتظامی لخوا پرون په جاری کړل شوي حکمنامه کې زده کونکو ته ویل شوی چې د پونتون په سړکونو یا میدانونو دی له یو ځای ګرځېدو یا ناستې ډډه وکړي. د ګومل پونتون ویاند راجا عالمزیب نن مشال لیډو ته دغه خبر پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې پونتون دغه ګام له څه قسمه ناخوشګوارې پیښې څخه د بچ کېدو لپاره پورته کړی دی. البته نوموړي په دغه اړه نور سپیناوی ونه کړ. ټاکل شوی چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د جرمني په میونخ کې کېدونکي امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس د فروری له 14 څخه تر 16 پورې دوام لري. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت لخوا نن په خبر پاڼه کې ویل شوی چې بلاول بوټو زرداری به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. البته واضح نه ده چې نوموړی به په کومه نیټه جرمني ته روانېږي. په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له 30,000 پورته شوی دی او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې په شام کې د یاغیانو تر ولقې لاندې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره نوې لاره پرانستل شوې. د ملګرو ملتونو د 1200 ټرکونو قافله د فروری په 14 په باب السلامه سرحدي نقطه شام ته داخله شوه چې بیا د دې هیواد شمالي برخې ته ورسېده. دا وروستو له هغې چې دمشق په دې راضي شو چې ملګري ملتونه د مرستو رسولو لپاره د دوی پوله وکاروي. ژغورونکو کسانو له زلزلې 8 ورځې پس ځینې کسان ژوندي د راپرېوتو ودانیو له ملبې راوستي دي. او د پاکستان سوپر لیگ په ترڅ کې نن د کراچۍ کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنز لوبه ده. ټاکل شوی میچ به د پیښور په وخت 9:30 په کراچۍ میدان پیلېږي. د 20 ورځې کرکټ په دې ټورنمنټ کې پرون ملتان سلطانز کوټا ګلیډیټرز لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړې ده. داو د دې وخت اوریدونکو خبرونه مو ورته سره ملګری پاتې شوې نو په دغه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ. په داسې حال کې چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخ دی، وفاقي حکومت د 170 ارب روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړې.
مړه به د 500 روپو وړه مې رواج روز کېږي، بس موږ دې ته نه شو رسېدی، مخکې بس کوو یار.
د بنو په جان خېلو کې ځایي خلکو د یو احتجاجي لاریون د لارې د نیول شوو سیاسي فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
په علاقه کې چې کومه ناامني یو ځل بیا خوره شوې ده، خلکو کې ویره او ترس خوره شوې ده، د دې خلاف ځایي خلکو احتجاج راور کړی دی.
د سنسوبیل کراچۍ او حیدرآباد زندانونو څخه نور 170 افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
پدې افغانانو کې پری ګل بیبي هم شامل و. د کمی خاوند په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی و.
د سیمې اورنډه هم راپورنو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. روز هم ګړومبې موضوع ته د پاکستان وفاقي حکومت د نوو ټیکسونو لګولو لپاره وړوکی بجټ یا منی بجټ وړاندې کړی دی. حکومت په دې بودیجه کې د 170 ارب روپو ټیکسونه لګولي چې په خبره یې د غریب او متوسط طبقې پر خلکو به بوج نه راځي. د خزانې وفاقي وزیر سګډر پرون قومي سملې ته د منی بجټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د خبرو په ترڅ کې د مالیاتي بل له لارې کابینې د 170 ارب روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړې ده. دا چې په دې بجټ کې پر کومو شیانو ټیکسونه لګول شوي او پر عام ولس به د دې څه اثرات وي، تفصیلي له کراچۍ د نیاز علي خان پر راپور کې.
په بجټ کې د ټیکسونو له زیاتولو وروسته له شپې نه وخته مرکزي حکومت د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. د پټرول یو لیټر 2.40 روپۍ ګران کړې شوې چې قیمت یې 202 روپۍ، او د ډیزل یو لیټر قیمت کې 83 روپۍ زیاتولو سره قیمت یې 280 روپو ته ورسید. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د فروری په 15 په قومي اسمبلې او سینټ کې منی بجټ وړاندې کړو، او وی ویل چې د 2023 په فاینانس سپلیمنټري بل کې نور ټیکسونه لګوي. نوموړي ویل چې یاد بجټ کې به په سیګریټو، مشروباتو، وفاقي اکسایز ټیکسونه زیات شي. ګران بیا موټران او لگژري یا د شوق نور شیانو باندې جنرل سیل ټیکس د 15% پورې د سیوا کولو پریکړه شوې، او بیا د سیمټو یو بورې ل 15 او بیا 100 روپو پورې نور ګران وي. اسحاق ډار ویلي چې هڅه کوي چې داسې ټیکسونه ولګوي چې د کوم نه چې غریب او د کم آمدن خلک لګ تر لګه تربوج لاندې راشي، او د ورځنۍ استعمال پر توګو نور یا اضافي ټیکسونه ونه لګولې شي. په پاکستان کې عام ولس چې د ګرانۍ سره مخ دی، وایي چې د نوي ټیکسونو سره به مالی ستونزې نورې هم سیوا شي. په کراچۍ کې د یو شخصي ادارې کارکونکي لیاقت خان وایي په وسنۍ ټیکسونو او د تیلو بیو په زیاتولو خپه دي، او وایي چې د غریب ژوند به نور د تکلیف سره مخ شي.
تنخواه مې 20,400 روپۍ تنخواه ده، او په دې کې گزاره ډېره ګرانه ده. ولې چې نن سبا آی او ایس حکومت چې کم ده پېټرول ریټ بڑھاوي، مهنګایي ډېریږي. پېټرول ریټ چې نوما مخ کې لګېدل 3,000 روپۍ ټول، اوس سمه لګي 6,000 روپۍ پېټرول لګي. بیا کور کرایه ده، بیا نور مسائل دي، بجلی بل دي، د ټیکسونو په مخه زیاتی کې بجلی یونټ بڑھاو شوې، دغه یونټ بڑھاو دي، ګیس یونټ بڑھاو دي. او حکومت له پکار ده چې غریب عوام لپاره سوچو کې او کم سے کم دله ریلیف ورکړي. لګا دا اوس مونږ عام عوام لپاره ریلیف ورکړي، د ټیکسونو چې لګي نو په غټو خلکو لګي، نقصان خو بیا غریبانو نه نه بس.
د پاکستانی رسنیو راپورټونه دي چې جنرال سیل ټیکس له 15% څخه 13% ته په اضافه کولو، او د هوایي جهاز ټیکټونه، بورا، شربتونو باندې د ټیکس له زیاتولو سره به د ملک په خزانه کې 110 ارب اضافي روپۍ ترلاسه کړي شي. په کراچۍ کې د چمبر مشر طارق اسد وایي په ملک کې بهرنۍ زری مبادله ذخیره انتهایي ټیټی کچې ته تللې وه، او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور د پروګرام وروسته دا تمه وه چې ټیکسونه به سیوا کول کیږي، او هم داسې وشوه.
ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسی پالیسی اڈاپٹ کی جائے.
دی وائی ضرورت ددی خبری دے چې داسی پالیسی راوړی شي چې لکبل صنعت کارخانی بیرته بحال شي، د گیس او بجلی بیو ته دی پاملرنه وشي، په خاص توګه په صنعتونو کې، او که زری مبادله را نغلا نو زمنګ زری مبادله ذخیره به نور کم شي،
ہمارے ذخائر مزید کم ہو جائیں گے.
اسحاق ڈار ویلی چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره د خبرو پترس کې د فائنانس بل لاري کابینی 170 ارب روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړې ده. لدې تر څنګ جنرل سیل ټیکس د 15% ته پورته کړې شوې. په پېښور کې میش اقتصاد پوها خبریال طاهر طاهر امین وای لدی وسنی بجټ سره بعد گرانی ترسنګ بیروزګاری نور زیات شي
د سره بعد مهنګای یو نوی طوفان نزی ولې چې تاسو کو وګورئ نو عام شیدونه لکه د خوراک اوړو شو یا رج شو یا چاو دالونه شو تاسو قسم شیدونه باندې دغه ولګي ټیکسونه ولګي نو لازمی خبر دغه په آسان کیږي ان کنزیومر ته او هغه به گرانی گیرغه کیږي بهرحال دا دایم شرایط دي او دا به پوره کوي چې کوم دا ریوینیو گیپ دی دې پوره کولو پر دا ضروري هم ده
بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وای حکومت که په بجټ کې د ورځني استعمال پر توګو ټیکس نه دی لګولې خو بل لور ته د تیلو بای سیوا کړې شوې چې له امله به ورځني توکي په خپل ګراني شي نوموړی وای پاکستان چې له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ و خو دا ټیکسونه به د ملک پر معیشت نور بوج زیات کړي
په دې کې څه شیزونه داسې د خوراک بنیادی ضرورت شیزونه دي چې هغه د دې نه مستثنا ساتلې دي خو چونکې بل طرف ته چې د پټرول قیمتونه سیوا کیږي بجلی او ګیس ریټونه هم سیوا شو نو د هغې په وجه باندې دا شیزونه چې دي نو دا به هم متاثره کیږي او بیا دغه شان عام شیزونه چې دي نو د هغې به هم ټول قیمتونه به سیوا شي ځکه چې جنرل سیلز ټیکس چې دي نو هغه 1% سیوا شو ګرانی چې دي مخکې نه هم دې وخت کې تقریبا سالانه 30% فاو شا چې دا داسې ښکاري چې د دې ملي بجټ په وجه باندې به دا نور هم سیوا شي
د اقتصادي چارو کار پوهان وایي حکومت چې د نړیوالې مالیاتي ادارې له شرطونو پوره کولو سره به اوس پاکستان ته پور ورکړی شي چې د مل اقتصاد به سخت طرف ته روان شي او له دیوالیه کېدو څخه به بچ شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
وفاقی حکومت په منی بجټ کې د تیلو ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي عام ولسوایي وار له مخې لګرانۍ څخه پریشانه وو خو اوس له نوو ټیکسونو لګولو سره هر څه نور هم ګران شو دوی وایي په موجوده حالاتو کې ژوند ستونزمن شوی دی د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په پیښور ورسک روډ له عامو خلکو سره د نوي منی بجټ په اړه خبرې کړې دي راځئ چې وګورو ورته
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو شاهنواز ترکزیم او په پیښور کې په ورسک روډ باندې داسې یو بازار دی او مارکیټ ته پاغه کې ولاړ ما او کوشش کوم چې دلته د عامو خلکو نه چې هغه په فروری په 15 د وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار لخوا په اسمبلی کې یو منی بجټ په معنا هغه چې شپږ میاشتې پس او یا بیا دا د وفاقي حکومت خوښه ده چې د شپږ میاشتو نه زر هم او رای هم نه وړي او یا رای وړي دا منی بجټ چې کوم راوړی دی نو دای د آی ایم ایف یا د نړیوال صندوق په وینا باندې راوړی دی پیټرول 22 روپۍ ګرانه شوی دی او ڈیزل چکم دی نو 10 روپۍ او 40 پیسې ګرانه شوی دی ترڅنګ جنرل سیل ټیکس معنا هغه چې کوم عام شایانو باندې کوم ټیکس په حکومت غونډاو په هغه د 10% نه 40% تاړولې چې دغه سره به په پاکستان کې هر یو څیز چې خرڅېږي په هغه به دغه قیمتونه به دغه ګرانیږي که د عامو خلکو سره خبرې کوم چې دغه په ژوند باندې تر دې وړاندې چې کوم ګرانی راغلې وي هغه به څومره اثر غورځولی اوس که دا ګرانی نور هم راشي د دوی په ژوند به څه اثر غورځوي غورځو دي دی کې السلام علیکم
وعلیکم السلام
کاکا نوم دې څه دی
شاهزاده
شاهزاده کاکا څه روزګار کوي
مزدي دی کې څوکیداری کوم دی مارکیټ کې نو
څومره میاشتې پیسې درته راغونډېږي
څلور سوه 8000
وفاقی وزارت خزانہ
پسوڑے
یقین پرم بچاو کا پما گنہگار مکا میں مختار کے جو سوگرا کی بس دغه وخ منګل گال نو شخ دې وخ بس واج
کیله بده چون اس کیله
بعد بش پی تک
ها ډیر مهربانی
الله خوشال زندہ
تماشان رادیو قدر بنا وریدون کو تاسو د شہزاده کاکا خبره تری وریدلې دوش پی تکال عمر دې د غټه وټه نور هڅو په کور کنهشتو دی وې چې یو غټ اختر او بل غټ اختر کچا غو خرا کړو خو خرو د دینه علاوه به داسې منګ یو سبل جوګار نه کیږي دلتا نور ملګری ولاړ دی السلام علیکم
وعلیکم السلام
انوم دې
نور سید
خوراکی او غیر خوراکی ټول شین ګران شي باقي خبري
سار خبر شما
چه درته ویل
یارالته دکان کی خبر شما دی پیپل سٹاف کی و یار سو باندې ټیکسونه ملګی د لور سب
دا بستاف او ستار روزگار سره
مصری توپ کار کوم دکان مې دی مخ کې غوم توړی اغستی او دنیا غوړی مړی ار سم مغسل هغه دړي زلوټي و مغسته بس 10 کیلو غان او نیم کیلو غان لراغلی
گرانی ده
گرانی ده ډیره زیاته گرانی ده
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ګورو په دې ځای کې نور هم صدا سي د کم ګاډي والا سره خبرې وکړي هغه قدرمنو اوریدونکو دې خوراله ما دلته یو کاکا دې رکشا ور سره دا او رکشا کې خوراکي شین د بسکټ او یو شوبل شي خودلې دي د دکانونو باندې کاکا نوم دې څه
واصل
او دا څه ګرځي
دا د بلوټۍ دي کې کونه دي دا شلمال دي کنه
چې پټرول یې بیګار ګران کړی چې دی پرونو نو پاګه خو به خبرې او هغه وستاسو په ژوند او وستاسو په دې روزګار او وستاسو په دې مزدور احساس سر پرې باس
اثر خو ډیر پرې باس کنه دا کا گاڑی چې کم ولې نه دا شو مدې 100 روپیا خرچه کړي بیا 1500 کوي دا خو زموږ د مزدورانو کړي چې زموږ د حکومت او یا بل سو خنره کوي کنه پسل روپے پیٹرول نوم دا پیکر دا بازار ملاوی گی 10 روپے دی باقی او که پزر روپے شنوم دم گو 10 روپے دی باقی
نو گٹا وٹا دی باقی بے خوب نکی گی
نو دا گٹی نا دا کمی شکن چی گرانی لیش نو گٹی نا کمی شکن
او تو خودی سپنگیر ہمی عمر بده سو کالی
عمر می دوید درش پیتا کالا
پیتا کالا حکومت هم سالی ریٹائر
او سو منگا مطلب دای دا کال نیو لاؤس دای گورا ما پا یہ داغا مانی لاس کی خود چود ردے نشم تاتا کنا او چودری دیش نه پدیو ملاس نه خو
ډیره مهرباني نو اوږي ټول مشکلات هم بیان کولو د ګرانې نه د غیژن روان د څومره غیژن شوی دی او څه د غمنی بچت څومره غو خو دې کې نور ګرانې نو وټ څونه ولګیدل باقي کې به د دوی ژوند څومره غیژن کیږي هم په دې باندې مال اجازه ترکه د مشال ریډیو د پاره د ورسک روټ په خبر نه شانواز ترځه
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي اردوونکو په خیبر پښتونخوا کې د پرورې په 14 د نویو نرخنامو لمخې د شرګانو بیا 425 روپې او د یو کیلو غوښې قیمت 450 روپو ته رسیدلې د شرګانو کاروبار کوونکو مشال لیډو ته ویلي چې په تېر یو میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې تر 500 روپو اضافه شوې ده چې له وجې عام ولس له سختو ستونزو سره مخ شوی دی دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت د منی بجټ له لارې د یو سل او یا ارب روپو نوی ټیکسونه لګولې دي په دغه اړه تفصیل عظمت علی شارق
په خیبر پختونخوا کې د خوراکي توګو د چرګ د غوښې په قیمتونو کې سیواوالې راغلی او عام اولس وایي چې نور یې اوس د اغستو طاقت نه لري د پیښور اوسیدونکي زمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شیانو په قیمتونو کې روزانه سیواوالې راځي خو مزدوري هم هاغه ده
زما د ورځې دیاړي چې دا 200 روپۍ ده او تیر شوي 45 کالونه همدغه 200 روپۍ زه دیاړي خلم او شیزونه ورسته ورځ ګراني دي که تاسو واخلې چرګ دې چرګ 420 روپۍ کیلو ته ورسېدو نو دا چې ډیر شیزونه دي چینی هم د اسمان سره خبرې کوي دالونه شو اغم ګران دي او زمونږ دیاړي هم اغه ځکه ده نو لکه خپل خو سړی گزارو کې خو کده مل مراشي نو چرګ 420 روپۍ کیلو دي نو انسان بسکه مجبور شي
دا فروری د 14 د نرخنامو ترمخه په پیښور کې د چرګ قیمت 425 روپۍ کیلو او د چرګ د غوښې قیمت 2500 روپۍ کیلو دي د خیبر پختونخوا د چرګانو د کاروبار کوونکو د اتحادی مشر حضرت ګل مشال ریډیو ته وویل چې د چرګانو د خوراک د نشټوالي لوجې پیداوار کم شوي چې لوجې نرخونه هم سیوا شوي دي
کم ریټ سیوا دي د چکن نو دا ټول د دې چې کم نه فیډ او بیا د فیډ نه بره چې کم د دې را میټیریل لې کم مطلب کل او سویابین او غنم او جوار او دا شیزونه تاسو ته پته ده چې نن سبا چې کم دی جوار غنم د انسان د پاره چې کم دی لکه خوراک نه ملاویږي نو آیا پولټری پارا بسر چې کم نه پاتې شي تقریبا په دې کال کې کم از کم د دې 4000 روپو پورې ډیفرنس آی نن سبا د فی بورې قیمت د 7300 روپۍ فی بورې ده او اوس تقریبا تقریبا په دې ورځ نیمه کې شې 800 روپۍ 700 روپۍ ریټ نور سیوا شي. اصل کې خبره دا ده چې دا دغه کارخانو د طرف آیا چې کم دې د حکومت د طرف دې تر یو ریلیف ملاو نشي نو مشکل ده کدا چې کم دې د چر ریټ دینا کم شي. دا ریټ به اپ ډاون کیږي د 425 نواله د 500 د شې چې دا زم اورسیږي.
دا پیښور د اشرف روډ یو دکاندار خورم شهزاد مشال ریډیو ته ویل چې پتیر سلور میاشتو کې د خوراکي توګو په نرخونو کې د کیلو په سر د سلو نه تر یو نیم سل روپو پورې سیواوالی راغلی چې یوازنې وجه په ملک کې د ډالر نشتوالی دی.
چونګه چینی زمونږ مطلب ده چې خپل پیداوار د پاکستان او دا هی ریټ کم دی. پروس کال هم دا 88-90 روپۍ شری دا اوس هم دا ریټ چلیږي او دین علاوه هر یو شی چې نو مطلب ده 100-100 روپۍ کلو 150 روپۍ کلو مختلف سیزنونه مختلف حساب سره ریټونه زیات شوي دي. چې کوم سیز بار نه راځي زمونږ یو چڼو دال او زمونږ خپل پیداوار دی یو وریجه زمونږ خپل پیداوار دی لیکن چونکې وریجه چې نو ایکسپورټ کیږي آپ وجہ باندې وریجه هم ګرانه شوه. اوریجا خو زما خیال دی چې تقریبا 150 روپۍ کیلو نه زیات ګران شوی دی یو کال او چې کوم شی بار ځي هم مطلب دی چې هغې ته پیسې خلکو ته راځي په ډالر په حساب سره نو هم ګران دی او چې کوم شی بار نه راځي هم په ډالرو کې راځي نو هم ګران دی.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د فروری د دوه می هفته په خپل رپورت کې ویلي چې د رواني میاشتې په لومبه اونۍ کې یو کم دیرش خوراکي توګي ګران شوې دي. رپورت زیاتوي چې د فروری په دوه مونۍ کې پیاز 40 روپې د بلولو ګیس 103 روپې دال او اوګه 10 روپې او د خوراک غوړي 40 روپې کیلو نور هم ګران شوې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چله حالاتو خبر شي. زمنګ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږ بجو اوریدلی شي.
اردن کو مشال ریڈیو تو گیا سرزو بنو تا چرته چ پجانی خیلو کی زئی خلکو د امن لپاره احتجاجی لاریون کړه دی. دوی غوښتنه کوله چې د امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی سیاسی فعال اجمان وزیر دی خوش کړل شي. د دې په معنا کاغه په کوم جرم تورن وین او پولیسو ته دی وسپارل شي یا د عدالت ته وړاندې کړل شي. زئی ولس وایي چې د پاکستان پوز اجمان وزیر نیولی او لزان سره بویل دی چې اوس هیڅ درک نشته. د بنو پولیسو او امنیتی ځواکونو د وزیر د گرفتارې پاړه تر اوسه سندي ویلې. تفصیل عمر وزیر راکړي.
جانی خیلو کې ځایی خلکو نن د فروری په 14 د غلط امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی اجمان وزیر او سیمه کې د نامنې زید احتجاجي لاریون وکړ. احتجاج کوونکو وویل چې امنیتی سرتیرو د فروری په 15 د عوامي نېشنل ګوند ځایی کارکون اجمان وزیر له جانی خیلو منډی نه پورته کړی د خلاصون غوښتنه یې کړی. کسا ګونه یې کړی نو عدالت ته دی وړاندې کړی. دوی وویل چې سیمه کې د روانې نامنایزۍ د احتجاجونه جرګې او پرلتونه وشول خو امنیت ټینګ نه شو. د غلطه نور امن او وسلوالو فعالیتونو مخنیوی غواړي. د جانی خیلو پی ټی ایم کوارډینیټر او احتجاج ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې په خپله سیمه کې نور امن او سوکالی غواړي. لنام نه استړی شوی
پہلا کا کې چې کما نامنی یو ځل بیا خور شوې ده خلکو کې ویرا او تر څو خور شوې ده د دې خلاف ځای خلکو احتجاج راوړ کړی دي چې دلته کې مزید مونږ خپل خاوره باندې امن غواړو ژوند غواړو سوکالي غواړو مزید په دې خاوره باندې وینې ته یو نه غواړو. دلته جنې خلکو په منډي کې پسرو ورځ باندې زمونږ یو سی سی ملګری اجمن وزیر آرمی پسرو ورځ باندې اوچت کړو او تر اوسه پورې رایلا کړی نه دي. نو د دې احتجاج په ذریعہ باندې مونږ دینه د غوښتنه کوو چې اجمن وزیر ته زر تر زره رها کړي او دلته کې چې کما دې دا کرفیو لګوي خلک تنګوي د دې خلاف به مونږ مزاحمت.
د جانی خیلو یو بلوسیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال علاودین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اجمان وزیر کا کم ګناوی نو پولیسو ته دې وسپاري چې عدالت ته وړاندې کړي.
اجمانو عوامي نېشنل پارټي ملګری دغه چکیم نیولای شوی دی د کوم په دغه نسبت د احتجاج غوښته دی کدی چیرې مجرم وي دته د فایر ور کړ شي پولیس ته دای حواله شي عدالت ته او کچیرې مجرم نه وي ګننګور نه وي بیا د حکومت د مطالبهاتو چې په درې ورځې کې دای کولاو نه کو په دمنځ کې وا کومي وا جرګه هر غوړي بیا د جنی خلی کې د مخ جنی خلی کوم ټینټ لګاوي یعنی درنو ستټ کوي
په دې اړه مو هڅه وکړه چې بنو کې لامنیاتی او انتظامی چارواکو سره خبرې وکړو خو پکې بریالي نشو البته د نوړاندې امنیتی او انتظامی چارواکو په وار وار مشال ریډیو تویلی چې جانی خیلو په شمول ټولو خواو شاسیمو کې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته شوي وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري بې ګنا څوک نه ګرفتاروي دوی ویلي چې جانی خیلو کې د ترکیاتی پروژو عملی کار هم پیل شوی چې د دوه عربونو پروژې ټینډر او کار پیل شوی دی د جانی خیلو ترڅنګ بنو لکی مروت وزیرستانونو او زیاتره پښتون میشته سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نام نه پر ضد ولسی پاسونونه هم شوي چې وروستی تازه پاسون د فروری په 12مه په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې شوی و عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑاندے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سدی مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے د براوکوز جنوبی وزرستان و سیدون کی لطیرو سو میشتورای سی دا انٹرنیٹ دا نشتوالی لوجی لگنو ستونزو سرمخ تی دیوائی چی لطیرو درو میشتورای سی پسی مکی دا انٹرنیٹ سہولت ترل شوی دی او دا انٹرنیٹ نشتوالی دا سیمیز دا کونکو کاروباریانو او خبریالانو تا ستونزی جوڑی کردی دی بلخوا دا جنوبی وزرستان بستیار کمیشنر عمر خطاب وائی چی دا مسئلہ پا پام کی دا او کوشش کی چی زر تر زرا دا انٹرنیٹ سہولت بحال کی تفصیل اشتیاق مسید را کی
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د تیرې درې میاشتې راهیسې د دوی په سیمه کښې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی په دغې برعکس د لوئر سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکی نورزمان وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده
د میژ ولسي پاسون وشوه درنه وشوه هغه وخت د برمل تحصیل نیټ فور جی بند ہے کنا متل کڑے بس چکم دے برمل تاثیر خلتا تکلیف ہے کا کاروباری دے کنا دے نیٹ ضرورت ہے بل نن سب خو ار ٹول سسٹم ایجوکیشن یعنی ایڈمیشن ان لائن دے کلاس نہ ان لائن دی او دا غس چکم کاروبار دے ٹول پر نیٹ خلق سرا
دے اپر سویلی وزیرستان بدر سیمے او سی دن کئی ملک قسمت اللہ ماسید وی ائی چے دے پاکستان حکومتی چارواکی دا دے سویلی وزیرستان خلق دے پورا دا دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال کی
دا طالب داد یونیورسٹی والا داد کالج والا وڈ کی خپل سبق تعلیم محرم کی درد افسوس خبر داد وزیرستان دا پاکستان دا کا دا سہولتین ول دا وزیرستان تا نظر کئی دین سعودیان کم نور ملکین اکثر دا وزیرستان میں سپر دی داغ رابطے دا خپل فیملی او دا خپل کلی او دا خپل علاقے دا خلق سرانه کی جی
مشال ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان زیلو سی دن کی انٹرنیٹ سہولت بحالی وشتنا دیا پر سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب مخی تکشیش و دیا غوی زاو پا دارنگ و
دی انٹرنیٹ برای چی مشت دا واس چی کلا دا ڈیسیزن واس چی پولیو کمپین بکی رگنا نو خصوصا چی کم یوت تا غیل طرف هم مشت دا سی وائب زراغلیو چی دی برای چی ها دی بایکارت کولو ارادا دا نو گورو آغی بانی با خبری کول غواری چی دا مشت پا کم لیول پر وڑای سو کنا خصوصا پا په 3G 4G نتورک چې کم دی یا ریګولر نتورک دا چې تنظیم یا کوشش دا وی چې خلکو ته څه مسلې چې هغه حل کی خو هغه سره تړلې چې کمې کیسې هغه خلکو ته یو سہولت چې ملاویږي هغه دا بیسک نیډز دي کنه هغه نور ایشوز ته لیډ کوي نور ایشوز ولنه رئیس کده شي نو پرایورټیز خو هغه دي کنه سکیورټی ایشوز دي نو ولینا موږ کوشش ته چې دا مسله حل شي
د سویلي وزیرستان ضلع سیدین کې دا هم ویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی درنګ شبې لا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کې دونکې دي. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه غوړ. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساقدار پرون قومي اسمبلی ته مینی بجټ وړاندې کړی چې پکې د یو سل او یا ارب روپو نوي ټکسونه لګول شوي دي. بل خو د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په خپل وینا کې په مینی بجټ نیوکه کړې او ویلي دي چې د سربګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي. د بنو په جانخیلو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکون اجمان وزیر د نیولو او په سیمه کې د ناامنۍ ضد مظاهره شوې ده. مظاهره چانو مشالې رتو ویلي چې امنیتي سرتیرو د فبروري په 15 د عوامي نېشنل ګوند ځایي کارکون اجمان وزیر له جانخیل منډه گرفتار کړي او له ځان سره بوتلې دي. دا خیبر پختونخوا په ګومل پوهنتون کې د الکانو او جنکوز د کوونکو له کلاسونو پرته په یو ځای کې ناستو یا ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د پوهنتون ویان راجا علمزیب وایي چې پوهنتون دغه ګام له سخت قسمه ناخوشګواره پیښې څخه د بچ کېدو لپاره پورته کړی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د جرمني په میونخ کې کیدونکو امنیتی کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس د فبروري له 14 څخه تر 20 نیټې پورې دوام لري. په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 40,000 پورته شوی دی او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې په شام کې د یګانو تر ولقې لاندې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره نوې لار پرانستل شوې ده. دا وروستو لاغې ده چې دمشق په دې راضي شو چې ملګري ملتونه د مرستو رسولو لپاره د دوی پوله وکاروي. له کویټ څخه پیښور ته پتلون کې ریل ګاډي کې 14 شوي چې پکې یو ښځه وژل شوې او درې کسان جوبل شوي دي. د پاکستان ډان رسپانډ لیکلي دي 14 په ملتان ډیویژن کې لچی چاوتنی سره نږدې د ریل ګاډي په سلورمه ډبه کې شوې ده. او د پاکستان سپر لیګ په ترڅ کې نن د کراچۍ کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده. دا خبرونه اوریدونکو او سره زنو نړیوالو چارو ته ملګری ملتونه وایي چې افغانستان له هم منځنۍ او جنوبي اسیا ته د ترهګریزو ګواښونو د اصلي سرچینې په توګه پاتې دي. دا خبره د دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي ډلې په خپل 13 نمبر راپور کې چې تازه خپور شوې کړې ده. د ډلې امنیت تړون هم د افغانستان په شمال کې د دوی په ټکو د شاوخوا 4,000 داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د طالبانو حکومت بیا دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي او وایي هیڅ چاته له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
ملګری ملتونه وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نورې سختریزه ډلې په افغانستان کې فعال دي. د دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي کمیټې په خپل 13 نمبر راپور کې چې د فروری پر 14 خپور شوی ویلي همدغه سختریزې ډلې منځنۍ او جنوبي آسیا ګواښي. د دې ډلې په راپور کې راغلي. یادې سختریزې ډلې ځکه په افغانستان کې آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي چې په خبره طالبان د امنیت ټینګښت ته پیاوړې ستراتیژي نه لري. راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د طالبانو د حکومت مخالفه بلل شوی او لیکل شوی چې د دغه ډلې د بریدونو یوازنی هدف دا دی چې د طالبانو امنیتي تدابیر کمزوري وشي. دوی ویلي داعش کابل کې پر ډیپلوماتیکو اهدافو هم د دې لپاره بریدونه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې متاثره کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سیمې د هیوادونو د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې دا مهال له دریو تر شپږو زورو پورې داعش وسلول افغانستان کې فعالیت لري چې په خبره یې اصلي هسته یې د دغه هیواد ختیځ کې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو هم تازه افغانستان کې د داعش پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې تاس خبری اژانس د ډلیز امنیت تړون د مشر اناتولی سیدوروف په حواله ویلي یوازې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 4000 داعش وسلوال فعال دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت تړون د اندېښنې بې ځایه بولي. متقی د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو په 14 کلیزه کې وویل
په افغانستان کې کیاو د اوسین چې تصر پورته کی هغه د سر وحل کیږي لکه متاسفینو څه معنا دا چې په بزرګونو کسان د ځای ډیره او څوک ویویني نه څوک په خبر نه وي هر څوک کولای شي سیوی ګوري راستي ویویني نو موږ سره د کینی مفاهمه ورسره کوو مذاکره ورسره کوو ولې تورونه د څوک نه لګوي دا در بدره بیچاره څلور لسیزو جګځپلی ملت څوک نور نه بدناموي نه دې تهدیدوي
طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو وسلو ډلو موجودیت هم رد کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې راغلي القاعده سره د طالبانو اړیکې لا هم نږدې دي. پخوا تر دې پاکستاني چارواکو ویلي و چې پاکستاني طالبان هم د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه پلانوي چې د طالبانو حکومت نو منلي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکو له ازادي راډیو سره خپلو تحلیلونو کې ویلي داعش، القاعده او نورې سختریزې ډلې افغانستان کې فعال دي او د دوی په چکو اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو دغو ډلو ته د جنګیالیو د استخدام کار اسانه کړی دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماخام له شپږو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د سند صوبې له کراچۍ او حیدرآباد زندانونو څخه نور 110 افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دا افغانان په سند کې پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو او د فارن اکټ د لاندې ورباندې مقدمې جوړې کړې وې. په سند صوبه کې د افغانانو د نیولو لړۍ له ډېره وخت روانه ده او دا وخت شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور په زندانونو کې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار په وینا چې د ټولو بندي افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو لپاره هڅې روانې کړې دي. تفصیل نیاز علي خان راکړي.
پسند کې د نیولې شو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ پرون د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل د سند جیلونو څخه نور 110 افغانان خپل هیواد افغانستان ته لیدل شوي دي. په دې کې پریګل هم شامل و چې خاوند سره پولیسو نیولې و او خاوند یې د دسمبر په 15مه په زندان کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و.
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاوخوا دی په هغو کې 110 زیات کسان چې دی د خزو او ماشومان په شمول واپس افغانستان ته ولېګل شول، په دې افغانانو کې پری ګل بیبي هم شامل و، د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی و.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې دا افغان کډوال د 100 میاشتو راهسه په زندانونو کې بند او د سزاګانو پوره کولو د جرمانې ورکولو وروسته عدالتونو دوی خپل وطن افغانستان ته د استولو امر کړی و. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوی چې له دې وړاندې د جنوري په 1 یو سل او 38 د جنوري په 1 او 9 د کراچۍ د زندانونو څخه 600 افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ په ګډون د سن په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ لا دوام لري. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ویډیو ته ویلي چې په 4 بسونو کې د کراچۍ او 1 بس کې د سن حیدرآباد څخه خپل وګړي د چمن د لارې افغانستان ته روان کړي دي.
په دې کې ماشومان او زنانه هم وو. دا موږ ولېګل 4 بسان د کراچۍ نه او 1 بس د سن نه. داسې 5500 شاوخوا کسان پاتې دي. زمونږ دینه مخکې هم موږ تقریبا 1200 پورې کسان موږ لېږلي وو، یعنی دغه سره 1400 کسان کې چې موږ لېږلي دي، دا 5500 کسان نور به پاتې دي.
سید عبدالجبار ویلي چې په جیلونو کې بند افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لېږلو لپاره هڅې روانې دي او دا وخت شاوخوا 600 افغانان د سند صوبې په زندانونو کې بند دي. په سند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او زندان ته لیږي او د کراچۍ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ لا روانه ده. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا وخت په وخت د بشري حقونو فعالانو هم سختې نیوکې کړي او د پولیسو حکومت د عملې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ نه خپل هیواد پرېښودې دي او کډوال شوي دي، باید چې د پاکستان حکومت د افغانانو سره روان خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. خو بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي. د سن حکومت وار په وار ویلي دي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسي چې قانوني اسناد نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د بی پولو خبریالانو سازمان د پاکستان له وزیر اعظم غوښتي چې د دې هیواد پر پوز نیوکې کول د جرم نه ګرځي. د لغې وروسته دا چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په قانون کې د داسې بدلون وړاندیز کړی چې له مخه به د فوز او عدلي نوم ته په زیان رسولو کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او خبریالانو دا وړاندیز شوی بدلون په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او وایي چې له دې سره به په هیواد کې د بیان ازادي نور هم کمه شي. په دغه اړه باندې اسرار الله مومن نور معلومات راکوي.
د بیپولو خبریالانو سازمان یا رپورټرز وداؤٹ بارډرز د فبروري پر 14 خبر کړي خپل راپور کې په پاکستان حکومت زور راوړي چې د هیواد پر پوز تنقید کول جرم ونه ګرځوي، ځکه چې له دې سره به صحافتي ازادي له سختو خطرو سره مخ شي. د براس حال کې دا چې د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د فبروري په 1 په بیان کې ویل چې د کورونو چارو وزارت د کابینې غونډې ته د 2023 کال د جنایي قوانینو ترمیمي مسوده وړاندې کړه چې پکې د پوز او عدلي شهرت ته په تاوان رسولو کې ککړو کسانو ته د 5 کلونو د بند سزا وړاندې شوې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر او موجوده د کونسل غړي زهره یوسف د فبروري په 15 له مشال ډو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت دغه ګام وغنده. نوموړی وایي د جرمونو په قوانینو کې دا وړاندې شوي ترمیم د هغو کسانو په خاص توګه د هغو خبریالانو خلاف کارول کېدی شي څوک چې د پوز پر ناسمو کړنو نیوکې کوي.
موږ بالکل د دې ترمیم خلاف یو. پخوانی حکومت هم کوشش کړی و چې په پیکا یا پاکستان الکترونیک جرمونو قانون کې بدلون وکړي، خو اسلام آباد های کورټ دغه ترمیم رد کړ. موږ یې مخکې هم مخالفت کړی و او اوس یې هم خلاف یو.
پہلے بھی
د بیپلو خبریالانو سازمان پر دے ہم ٹنگار کھڑے چھ پا پاکستان کے سک کال پا اکتوبر کی کیدون کی عام انتخابات رانگ دی کی گی نو پا پوز دا تنقید مخنیوی مجوزہ قانون جمہوری عمل تھا تاوان رسولی شی دا برا سے حال کی دا چې د پاکستان پر پوز او تور دی چې 2013 کال په انتخاباتو کې یې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګټه درغلی کړی و. که څه هم د پاکستان پوز وای چې په سیاست کې مداخلت نه کوي، خو په اسلام آباد کې خبریال افسر عالم وای چې د یاد قانون د جوړولو کوششونه له کلونو راهیسې را روان دي او د په خبره کې موجوده حکومت بیا دا قانون راوړي نو دې تر شا کېدای شي د پوز لاس وي. افسر عالم د فروری په 15مه مشالې ډوته وویل چې غلط خبر د هیچا په اړه نه دی ورکول په کار، خو د په خبره که څوک د آئین خلاف کار کوي نو لہٰذا خو پختنا پکار دا
صحیح خبر ہے. اور اگر کوئی اپنے آئینی اور قانونی اختیار سے تجاوز کر رہا ہے،
کچیر سم خبر دی او چوک لخپل قانونی او آئینی اختیارات تیریجی، نو دہاغد چارن ہم یو نظام پکار دی دس خونس کے دائی چوک طاقتور دی او اختیار و سرا دی، نو لہٰذا تپشتن ہم نسے کولائی پرپوز جائز تنقید جرم گرزول در رسنیو د کارکون کو او د بیان د ازادی لپاره نه ختمیدونکي خطر دی.
ان اینڈنگ تھریٹ ہے میڈیا پرسنز کے لیے اور فریڈم آف سپیچ کے لیے.
د خبریالانو نړیوال فیڈریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 زیږدیز کال څخه تر 2000 کال پورې یو سل اته دیرش خبریالان وجل شوی دی. د خبریالانو د حقونو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبریالانو بریدونه شوی یا ځورول شوی چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. د بیپولو خبریالانو سازمان د آسیا پیسیفیک څانګې مشر ډینیل بسټر د پاکستان له وزیر اعظم غوښتي چې هغه مجوزه قانون سمدستي تر کړي چې له مخې یې پر پوز تنقید جرم ګرځول کیږي. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د قومي اسمبلۍ غړي محمد شهباز بابر د فبروري پر 15مه مشالې ډوته ویل چې هغه د قسمه کوم مجوزه قانون په اړه معلومات نه لري، خو د په خبره هر چا ته پکار دی چې په ادارو ملنډي و نکړي. نوموړی وایي د رائے د اظهار حق باید هر چا ته حاصل وي، خو د دې مطلب دا نه چې څوک وغواړي چا ته دې کنځلې وکړي. که پوځ وي، وزیر اعظم وي او که خبریال وي، باید هیچ چا ته ردې بدې ونه ویل شي. جائز تنقید پکار دے، خو بھائی چمگ داخلہ کھول دائری ان وضو
مگر اخلاق کے داروں کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے.
یعنی بیچ دا پاکستان وزیر اعظم دا پوز و عدلی دا بدنامولو جنائی قانون مسودے تھا دا بیا کتنی لپارا د وفاقی کابینې په غړو مشتمله کمیټه جوړه کړې ده. دا رسول هغه چې 13 اونۍ د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو لکه هنه ربانی کر، نوید قمر، شیر رحمان او خواجه صدر رفیق په یاد قانون کې د وړاندې شو بدلونونو مخالفت وکړ.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
مشال ریډیو وګړي اوریدونکو، د اسلام آباد پولیسو داوا کړی چې په F9 پارک کې پر یوې ښځې په جنسي تیری ککړ دوه کسان وجلی دي. پولیس زیاتوي چې دغه دوه کسان تېره شپه په اسلام آباد کې د پولیسو پر امنیتي پوستا پر اشاره سربېره ونه درېدل او پر پولیسو ډزې وکړې چې وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووجل شو. د دې وړاندې د جنسي تیری ښکار یوې ښځې په اسلام آباد کې پولیسو ته راپور ورکړی و چې پر هغې دوو کسانو جنسي تیری کړی دی، خو یو شمېر کسان د پولیسو نننۍ ادا ته د شک په سترګه ګوري. په دغه اړه معلومات ګوهر مسید راکړي.
د فروری په 15مه اسلام آباد پولیسو داوا کړی چې پولیس مقابله کې په ډزو کې دوه کسان وژل شوی دي. اسلام آباد پولیسو لخوا خپور کړی شوی بیان کې ویلی دي چې د شپې ناوخته د اسلام آباد ډی 12 سیمه کې پولیس چوکۍ باندې دوه کسان رالل او پولیسو ودرولو هڅه وکړې، خو دغو کسانو په پولیس ډزې وکړې چې مقابله کې یې پولیسو هم ډزې وکړې او دواړه کسان ژوبل شول او هسپتال ته راوړل شول. هسپتال کې د دغو کسانو شناخت د هغو کسانو په توګه وشو څوک چې افراین پارک کې وي خزې په زوره جنسي زیاتی کې ککړ وو. خو اسلام آباد کې شخصي ټلویزیون سره کار کوونکی کرائم رپورټر سید ثاقب مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو په بیان کې تضاد دی، ځکه چې اول دا خبره پولیسو وکړه چې دوه کسان پولیس مقابله کې ووژل شول او وروسته یې دا خبره وکړه چې دغه کسان د افناین پارک جنسي زیاتی کیس کې ککړ وو. سید ثاقب زیاته کړه
کیس ډېر های پروفایل جوړ شوی او ځکه چې قائمه کمیټي داخله کې د باندې نوټس اخیستل شوی، بیا پولیس کوم هغه ته سخت نوټس ویل شوی او دا کسان جلد از جلد گرفتار کو. نو پولیس اور باقی کوم ذرائع پولیس هغه الفاظ کې کافی تضاد وو، مختلف ذرائع متوي سدا کسان ټینګ شوی دي. اوس دا نوی بیان دا راغلی دی ترجمان پولیس طرف نه سدا کوم دی باره کې دغه شو سوتی نکبندی نکبندی کے دوران کے فائرنگ دوران کے دو کسان مړ شوی دي اور دی شناخت پر شروع دان دا کسان دی کوم افنن پارک کی اجینه سره زیاتی ملاو شوی.
یاد د ویچه مارګلا پولیس سټیشن کې د فروری په 2مه یوې خزه درخواست جمع کړي وو چې پکې ادای کړي وا چې دوی د خپل ملګری سره افنن پارک ته سیل لپاره تلی وا او هلته دو کسانو د اسلحه په زور ورسره جنسی زیاتی وکړه، خو پولیس د خزه شناخت نه د ښکارا کړي. مشال ریډیو د اسلام آباد پولیس ویان سره د خبرو هڅه وکړي خو خبرې ونه شوې او نه تر اوسه پورې د مړه کړي شوي کسانو نور تفصیل را مخکې شوی دی. خو پولیس ویان خبریالانو ته د دې خبرې تصدیق کړي چې په ډزو کې مړه شوي کسانو شناخت د جنسی زیاتی ښکار شوي خزه هم کړي دي. یاد د وی چې افناین پارک د جنسی زیاتی خبره مخکې راتګ نه پس د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد پولیس ته ویلي وو چې په دې زیاتی کې ککړ کسان په هر صورت انصاف ته مخامخ شي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا خوست کی اشمر سوداگر وای چې په اوس وخت کې بهر تا د زنغوزیو صدرول اسان شوی دی خو کرایې ډېرې لوړې دي. د دې په وینا اوس مهال که تر ډېره مالونه چین ته د ځمکني ترانسپورټ په واسطه د کراچۍ بندر او ازبکستان له لارې او یو برخه په الوتکو کې د هوایي دهلیز له لارې صادروي. د افغانستان د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون نه ولایتونه داسې دي چې په هغو کې لږ یا ډېر زنغوزي کیږي، خو د هیواد په کچه د زنغوزیو د رانیولو او خرڅولو مرکز په خوست کې دی. نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
خوستی سوداګر وایي له یوې خوا د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو بیه ټیټه شوې او له بلې خوا دوی زنغوزي په افغانیو اخیستي او پلوري په کلدارو دی. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل مشال راډیو ته وویل
افغانستان نه مستقیم نه بوریږي په کراچۍ په سمندري چې خورا ټیم جوت نسي مسارې پې کام دی. بل د ازبکستان د لارې مخه صادرات لرو، کومه ستونزه نه پکې لرو. هغوی لارې د دالز لارې مخه صادرات لرو، خو کرایې لوړې دي. د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا کریو کوشش وکړي دا کرایې دغه زمینی وي که دا وی وي دا لار دا موږ ته کرایې رقم کې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي شراب ګل وایي دوی ته لوی سوداګر پیسې په خپل وخت نه ورکوي چې دا کار د دوی باور ته زیان رسوي او نشي کولای له دې درکه پورونه لاند کړي.
پاکستان ته به چې موږ وړو نو غورځي بیرته وخال چې 15 ورځې یا 10 ورځې یا میاشت یا 2 میاشتې بعد تر بیا پیسې نغد ورکول خپل برتلی ول چې هلته سبدو وکړي میاشت درته وکړه ی سړی تر ورکړي چې نه دي رغولي دار یې پی په پخې ریڅي کا په ورې ځي چې ویس کلدورو سبدو کې بیا یې په افغانۍ بدلې کې اگر نه ورکې شي.
د پکتیا د ګرد سړی اوسیدونکی حاجي نظر وایي کچېری چارواکي دوی لپاره د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د زنغوزیو د صادرولو لارې چارې جوړې کړي، نو هم به یې پیسې نغدې شي او بیه به یې هم ډېره نه لویږي.
د امارت نه د مطبو غوښتنې دي چار طرف ته لیار خلوص شي، د زنغوزیو دپاره یو بازور پیدا شي. دا غټ تجارون چې کیم دي هغه پیسې نه ورکوي، چین ریپ نه درغلي پونکی شه نه درغلي، ته د دوی ینه مقصد وي. او دا غوښتنه د امارت نه چار طرف ته لیار خلوص شي، دا زود بازور ده، فزود بازور کې د مول وپلري او دا کلدوره په غونې بدله شي.
د خوست زنغوزیو په مارکیټونو کې د لوی پکتیا سربیره د نورو ولایتونو کسان هم سوداګري کوي. د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت عمر وایي
دغه کلدار باندې تجاران فروش کوي او خرید په افغانیو کې. زمونږ دا غوښتنه ده چې ټول هغه په افغانیو شي فروش او خریدم په افغانیو شي، چې ځکه تجارانو ته تاوان پکې ونه شي. او بله مهمه غوښتنه دا ده چې ټولې لارې ورته خلاص شي، ځکه د وطن تولید دی، صادرات دي، چې په هر طرف ته وچلیږي نو خلکو ته به ډېره فایده وي.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي وایي دوی ته مکتوب راغلی چې سوداګر هر ځای زنغوزي صادرولی شي، خو دلته په ټوله کې د بانکي سیستم پر وړاندې محدودیتونو یو څه ستونزې جوړې کړي دي. د یادې ادارې مشر نواب امیرزی وایي
دا چې دا د دولت دنده ده چې د سوداګرو لپاره په ذریعبي وکړي، هوایي دهلیزونه فعال کړي، تر څنګ یې د موږ او تاسو بانکي سیستم چې جهان سره اوس پاغه پیمانه فعال نه دی، دا بیرته فعال کی.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د 40 او 50 زره ټنه ترمنځ زنغوزی راټولیږي، چې د کیفیت لرونکو زنغوزیو ډیره برخه یې د خرڅانو لپاره له هیواده د باندې وړل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سرزو یو ادبی راپور تا پجرل آباد کې د نرگس ګل کلنۍ مشاعره تر سره شوې ده. دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې جوړ شوې وه، چې په لسګونو شاعرانو پکې شعرونه وویل او په سلګونو تنو د شعر مینوالو پکې ګډون وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې چې د نرگس ګل په ستاینې سره پیلېږي.
داسے خبر مد یار نخلی خگر ہوتی
د جواز سودائی پغت کے د نرگس گل دا ستائن پا جلال آباد شیشمباغ کے د پخری افغان باچا خان ل کمپلیکس نوری دل کی گی چرتا چی د ننگرار د اطلاعات و فرهنگ ریاست تر چتر لاندی د فبروری پا پینزل سمنیتا د نرگس گل کلنی مشاعره جوڑا شوی وا. پا دی مشاعره کی پا لزگونو شاعرانو سربیر پا سلگونو تنو د شیر منوالو هم گرون کرده و. د مستون پنوم یو شاعر په خپل قطه کې واسطه په هر حالت کې اړینه بللې وا.
واسطه دې په قیامت کې نه وي هم ناکام یې، چې واسطه دې په جنت کې نه وي هم ناکام یې. مستون نشي واسطه نه بغیر، چې واسطه دې امارت کې نه وي.
جانزیب موساخیل بیا په خپل شعر کې د پښتنو د لوګي او شان په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وي.
د سلیب د شور د غم هنګګیږي په شهید اسکر، شهید بیرغ رپیږي. کربلا وطن په څه بلا اخته دی خدایا، خوږ وطن مې ولې نه جوړېږي. پښتانه د خېټې غم په سر اخیستې، خبر نه دي چې لوی شان را نړېږي.
اجمل جنت د خپل ذوق تنده د پیر محمد کاروان په یو غزل ماته
د شیرونو سوداګری شرابی غزل پسو دے، دلهام پر خو پریوله گلابی غزل پسو دے. زړه می بیا د غم پلاس کی د غمونو سپی راوړي، استاد برندو برندو سترګو عقابی غزل پسو دے.
قیس آشمی په خپل خوددار او تنزیه غزل کې د ولز غم په مخه کړي وو.
زړه دولګې څخه مړ شم، ډالر مر علیګه خو زموږ مانس تدریم ګړې نه پر مر علیګه. کته بهر ته په دې زی بس نه اړتیا نشته، زمرا زو عادت دی وکول ور مر علیګه. چې د خارج څخه راضی مطلب نو نه دی راضی، ز خپل هندو طبيب ته زما ډاکټر مر علیګه.
په دې مشاعره کې شاعرانو اوږده نظمونه هم وویل، چې د تایر مجبور د نظم یو برخه استاسې په وړاندې کدو
ټوله پښتونخوا ده که ځمکه که هوا ده له امو تر اباسینه د کابل غرو کې خپلا ده نو د وښو په دې کور کې د غمونو واویلا ده نه پوهېږو لویه خدایا دا د کوم عمل سزا ده موږ لاسونه لپه کړي ستا په لورې مو دعا ده په کرار افغانستان ته زموږ لوی پروردګاره د نرګس و جیوه کې مې دي در کې تل ننګرهارا
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې جانزیب موساخیل په ترنم کې د خان زمان کاکړ نظم وایو چې یوه برخه یې دلته را نقلو
پښتون په لگا دمړی غم نه کوي باران مورې گدا دشت غنم نه کوي زدا سي شون شون غواړم چې وژاړم له خلکو سره زدا سي مر غواړم چې خلک پرې ماتم نه کوي باران مورې گدا تخت غنم نه کوي
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید وویل سګنۍ نرګس ګل مشاعره د تیر کال په نسبت د کمیت او کیفیت له اړخه ډیره غنی وه
نو تیر کال موږ د یو نیم سلو کسان شاوخوا کې یا د دې نه کم برخواله موږ لرل مګر سکل څلور پنځه سوه کسان یې زیاتو کم راټول شوي دي اطلاعات فرهنګ ریاست داسې کومه کمیټه نه وټاکلی چې د چا فکر سانسور کړي اکثره شعرونه چې موږ وکتل ټول د دې لپاره وو چې دا ټولنه په فکري لحاظ باندې قدم واخلي او حرکت وکړي
د یادولو ده چې د نرګس ګل مشاعري بنیاد سپینګیری شاعر داود شهید د دیارلس سوه درې نوي لمریز کال د دلوي میاشتې په درویشتمه نیټه چې د دوه زره څوارلسم کال د فبروري له دولسمې نیټې سره برابره وه په خپل کور کې د یوې لویې مشاعرې په ترسره کولو سره کیښود چې له هغې وروسته بیا هر کال د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې نرګس ګل مشاعره جوړیږي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له ویشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو لنهو تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.